یعقوبی میمونای ما بود.
د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ایران او سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د کنسولګرۍ ودانۍ د اسرائیلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګ پړی قمندان او یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک جګ پړی قمندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. په راپور کې راغلي چې د اسرائیلو برید یو هدفي وژنه وه. لدې مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرائیلو په برید کې د سفیر کور هم پنخه شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخه نیول شوی. په ځینو راپورونو کې راغلی دی چې په کنسولګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. څارونکي وایي دا پېښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماین د چاودنې په پیښو کې له لاسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړې. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دو جلا پیښو یادونه کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د 9 ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والی دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان له مخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان وو چې عمرونه یې د 4 او 10 کلونو ترمنځ وو. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاو د مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د بدتش او به چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه سپارلي دي. په هرات کې د طالبانو د ولی ویاند نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څخه باندې 1500 کسان وژل دي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشيوا تر محکمې مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. و څلوېښت کلنه کورماشيوا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شوه، تورنه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوم لیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې له مخې خبريالان، فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي. پر هغې همدا راستور دی چې د روسیې د پوځ په تړاو یې ناسم مطالب خپره کړي او د محکومیت په صورت کې په 10 کلب حبس محکومیدای شي. ازادي راډیو او متحد ایالات وای پر کورماشيوا دا غچ اخیستنې دا تورونه ځکه پوری شوی چې د ازادي راډیو خبریاله ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د امریکا د پوځ یو پخوانی چارواکی وایي د امریکا د نشتون له کبله داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوې. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي، دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو.
په ترکیه کې پولیسو په یو لارۍ کې پټ 250 تنه افغانان نیولې دي چې دوی د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د اختر په درشل کې د خیاطانو کاروبار څنګه دی. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د غزې تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه اسرایلي ځواکونه وتلي دي. نور مطالب هم لرو. آیا طالبانو په هیواد کې د حکومت ولې سیستم جوړ کړی که تر اوسه هم د یوې ډلې په توګه عمل کوي؟
د دې حالت دوی لا نه دی وتلي. دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې باید ولس پر تکیه وي او دوی په ولس باندې تکیه وي هغه سیاسي نظام نه ده مشخصا.
په دې اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر وای له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیاوړی شوی ده. جنرال فرانک مکنزی په یو تازه مرکه کې پر متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو قوتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداري ورکړی. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیری ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیروال په راپور کې واوري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرون یې له ای بی سی نیوز سره مرکه کوله داعش یو لوی ګواښ وباله چې له قولې له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته لا پیاوړی شوی ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو دا پیاوړتیا پیل شوه او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته په تمه اوسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستان د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ای بی سی نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داسې مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د برید په اړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمانځه تللې. خو د خاغلی مجاهد د خبرو برعکس پولیسو کې بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه ده. د مارچ 28 د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابته کړه چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. د مارچ په 13 د بحران نړیوالې ډلې چیرونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستان د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22 حملې ته په اشاره زیاته کړي که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منله. خو د بحران ډلې د چیرونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د ویدا سره ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېلوي.
راپور کې مو واوریدل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیاوړی شوی. د ښاغلي مکنزی د څرګندونو په اړه د سیاسي امنیتي چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر وپوښت. ښاغلي جلیلی د مرکې په پیل کې ویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه څرګندونې د دې ډلې پیاوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوزي د مشر په خوانې مشر چې د کومې د خبرې کړې دي کومه موضوع چې د خپل مرخه کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطي ډلې د ترورېزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي دوی بیا هم غواړي چې نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. مګر دا چې امریکایي چارواکي او ګلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دوی دوی دا خبرې کوي چې د داعش منل تاییدوي. دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا دپاره یې زمینه ورته نورو هېوادونه چې دوی دوی دغې سیاسي او د خپلو د اهدافو د پیاوړتیا دپاره یې سره مرستې کولې، دی نور هم پیاوړی کړې دی د نورو خپلو اهدافو دپاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وای چې تر 4500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلي وای او نوی وتلي، دا څومره شونه و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره؟
نو دا خو دا اصلا ناشونه هیڅ خبره و. په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک عسکرو سره نه د تاده په مقابل کې او توانید وي جنګیږي او مقاومت وکړي او نه هم د داعش په مقابل کې، نو د 3000 په عسکرو د 3000 پوځي عسکرو په موجودیت کې چې هغه په خپل یو مخصوص بیس کې سره ووسی څومره توانید چې دوی وتوانېږي د داعش د تلي مخه ونیسي. او بل مهمه خبره ده کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لیچې په دوحه کې کوم لاسلیک کوم تړون لاسلیک کړی و، په هغې کې یو تړل او شرط پکې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنګي کې، یعنې یو نیابتي جنګ به د امریکا دپاره هم که طالبان به د داعش سره کوي، چې دا هم نتیجه ورکړه.
مننه جلیل صاحب. د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستانه دا هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوه و، یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي. ولی په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش ډلې تر حمله وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه د پیاوړتیا مسله یو ځل بیا را برسیره شوې ده. مګر د څنګه را برسیره شوه ناڅاپه د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې او لغنه وروسته دغه مسله څنګه لویه شوه؟ سوال دا دی،
تاسو به تر معلومه ده صاحب چې بعضي وادونه بعض هغه موږ تاسو ګوندي هوادونه چې د خپل دی خپل د ملي کټو د لپاره د افغانستان د بي ثباتۍ لپاره تل دې پلانونه درلوده او اوس یې هم لري. همیشه د دې په دې او کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابت کړ د افغانستان د داخلي او د کورنۍ جنگونو ته ثابت کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي ثباتۍ لپاره یو بل قیاوه ډلې حمایه کوله، نو بل ډلې ته به هم د وانت نتیف یو د بدلون په سرګو باندې راتلونکي د فارغ هم کتل چې د لوبه په افغانستان کې روانه و او سم د لوبه روانه ده.
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم ګاونډیان؟
پاکستان او ایران د کیس کوم شک نشته او هم دا رنګ ګل نور هغه و په دې نور هوازونه چې د دې دوه د هوازونو په استراتیژیکی متحدانه حرکات کې ځان سره هم څنګه په سره هم د سره ګوري دا چې د پټن داعش په افغانستان کې څنګه را یا وړي شو څنګه ظهور او څنګه را مایته شو او یا وایي په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوه او یا لاري دي مسله باندې د سې عام تاګ او راتګ په کې راځي. مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه ته د د او د داعش د یو د مېست کې دو د افغانستان کې د خراسان دلی چې دا هم د افغانستان د سرحدي پودن را شروع شو او بل اخر ځان شمال ته هم ورسول دي.
د سیاسي امنیتي چارو شنونکو نعمت الله جلیلی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو له یو باروړونکي لارې څخه 250 کډوال نیولي چې له دې ډلې دوه افغان کډوال د اکسیجن د کموالي له کبله مړه شوي دي او د اوو نورو روغتیایي وضعیت نازک دی. پولیس وایي اوه کسانې روغتون ته بیولي او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوي او ډېر ژر به له دې هېواده وایستل شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال دا راپور برابر کړی.
ترکی رسنیو د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دو افغان کډوال په دغه هیواد کې په یو لارې کې دننه د اکسیجن د کمښت لامل مړ شوي دي. د ممور لرنیټ په نوم یوې ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې باروړونکې لارۍ څخه 250 کډوال نیولي چې له ډلې دوه مړه شوي او د وو تنو نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطنه روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوي او ډېر ژر به وایستل شي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې په دغه لارۍ کې د یادو دوو مړو شویو افغانانو تر څنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیې دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیې پولیسو د شنبې په ورځ د اماسیا په ښار کې 40 تنه افغان کډوال د بار وړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولي دي. نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینا ښار کې 40 تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي دي. هممهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه هیواد کې له څو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیې پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې له خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو سره د ترکیې په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه،
د پولیسو مرکې پیل شوې، له موږ یې ډېره موده مخکې مرکه اخیستې، خو اوس موږ ته وایي یوه میاشت وخت لري چې له دې هیواده ووسی او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یوه بله افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
موږ په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمېر کورنۍ وو چې غوښتلې ترکیې ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هېواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیې په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوځ له دوه اونیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیځو اژانسونو د سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمیر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پوځ پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسرایل د پوځ په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښت اطلاعات ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځي وویاند دانیل هګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روغتون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات یې د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روغتون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړه شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پوځ عملیاتو دغه روغتون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روغتون ته ستون شوی ویلي روغتون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلي د روغتون څو ودانۍ سوځېدلي او د خپل د لږ تر لږه شپږو کسانو مړي لیدلي دي. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د روغتون د ورانی پړه پر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرایل وایي حماس ډلې په الشفا روغتون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرایل پوځ د ملکیانو په وجنه او د روغتیاي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه نا وخته پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو ویش ناروغان مړه شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پنجشیر له سیند کابل ته د اوبو د لیږ د پروژې عملي چارې پیل شي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د دې پروژې له لارې د اوبو لیږ ګټور بولي، خو د یو شمیر نورو سرچینو له لارې د اوبو پر رسولو هم ټینګار کوي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د طالبانو حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي تمه ده په نږدې راتلونکي کې د پنجشیر له سینده کابل ته د اوبو د لیکټ پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د یک شنبې پورس په یو راپور کې د اوبو او برښنا وزارت د سروې او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروې چارې به ژر بشپړ شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې یو سل شل کیلومتره پروژې د عملي کېدو په پایله کې به د پنجشیر د مرکز بازارک له سیمې د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو ستونزه تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرۍ د غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته پنجشیر د اوبو د لیږد پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استازی پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اژانس هم دا ډول په دې اړه په پنجشیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې په کې د دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیرې اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې کابل میشتې بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامد او نجیب الله
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه رارسیږي، ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جومات ته اوبه پسې ځو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللي، موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې اوبه تر لسو ورځو ناراضي، اصلا اوبه نشته. له بده مرغه د دې وضعیت دوام ډېر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله مند یم چې مسؤلین دې برخې ته ډېر پام وکړي.
بل خوا د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید په وروستۍ لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالي ته په اشاره کړې. که څه د پنجشیر د سیند اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولي، خوای دا پروژه کولای شي د کابل ښار یوې برخې ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي راډیو ته وویل د کابل له 5 میلیون ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام وشي. دی وایي یوازې یو سرچینه نشي کولای کابلیانو ته اوبه چمتو کړي، نورې سرچینې هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یوه پروژه له لوګر څخه دروي زره کورنیو ته د اوبو د برابرولو نیمګړې پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال د یوې برخې لپاره اوبه د شاواروس بند برابرۍ دی. د ویلو د چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د لګدونې طرحه د مخکنی جمهوری حکومت لخوا جوړه شوې وه. د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلي وو چې کابل ښار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروس بند، قرغې بند او د پنجشیر په سیند کار کیږي.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا له کرمانشاه ولایت څخه د بې اسناده افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو ټینګار کړی. د کرمانشاه سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي. د پلان په ایران کې یو شمېر ډېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجري لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیماني له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو، نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال د دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانانو ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې د داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونې سره مخ دی.
ډېری کسان زورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستن شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویاند د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2023 کال کې به نور 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
او د هم د دې خبرې برخې وروستی راپور. یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي سږکال کاروبار بې خونده دی او د تیرو کلونو په څیر ښه نه دی. خیاطان وایي له یوې خوا د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له بلې خوا د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دوی ډیری مشتریان له هیواده وتلي دي.
چاغ چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې د حیاتي دکان لري وایي سکلي کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یا قوچا ازادي راډیو ته وویل
موږ لور کلونه کې زر جوړي 1200 جوړي اخلو او دا څه فکر وکړ چې موږ سکاله 1200 جوړي 1200 جوړي اخلو، یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي یعنی دومره کار نشته د لکه پخوا باندې.
سهراب چې په کابل کې د خزینه جامو ګنډون کوي دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یو ونه یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالي د ګنډلو لپاره نه اخیستل، خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو، خو اوس د شپې کار نه کوو.
په تخار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله ازادي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا بیروبار به ډېر اوس د پخوا په څیر دومره هغه خلک نه راځي او ډېر کپړې موږ نه اخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه دی. سل افغانۍ ګټه ته واخلي په سل افغانۍ ګټه کې متاثره چنه وایي چې باید نور هم لږ شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله هم وایي چې بیکاره دی او له همدې امله یې د اختر لپاره کالي نه دي جوړ کړي.
ما ولا تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دي کړي، نه مې کالي اغوستي او نه سپلای. وروسته دوه کلونو کې د بیکارۍ کچه بیخي زیاته شوې، نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمادګي چې کومه مخکې به هم نیوله اوس یې نشو نیولی.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو له ډلې یو هم د اختر ورځې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوی کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډېرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تېروي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري برخې پای ته رسیدو. په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې نوریاس نوري چمتو کړی، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرو